پاکستان ته د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د وزیر امیر خان متقی سفر ځنډیدلې دی. په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبریال د پاکستانی سرچینو په حواله ویلي چې دغه سفر د تخنیکی ستونزو له کبله نه دی شوی. دوی ویلي د ملګرو ملتونو امنیت شورا متقی ته د سفر اجازه نه ده ورکړې. د دواړو خواوو رسمي سرچینو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. ټاکل شوی و چې متقی د یو پلاوي په مشرۍ په دوه ورځني سفر نن دوشنبه اسلام آباد ته سفر وکړي. داسې ویل شوی و چې هغه به له صدر اعظم شهباز شریف او نورو پاکستانی چارواکو سره ګوري. متقی د جولای میاشتې په وروستیو کې ویلي و چې د اګست میاشتې په لومړۍ اونۍ کې پاکستان ته سفر کوي. د افغانستان او ازبکستان د خصوصي سکتورونو ترمنځ څه باندې 45 میلیون ډالرو په ارزښت او سوداګریز هوکړه لیکونه لاسلیک شوي دي. دا هوکړه لیکونه پرون یکشنبه په کابل کې ویناستې ته د دواړو لورو د لوړپوړو چارواکو ترمنځ لاسلیک شوي. ناسته کې د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ سرپرست وزیر نورالدین عزیزي وویل تمه لرو چې له ازبکستان سره مو د سوداګرۍ کچه تر 3 میلیارډ ډالرو پورې ورسیږي. له دې وړاندې طالبانو له ازبکستان سره ترجیحي سوداګري هوکړه لیکونه لاسلیک کړي دي. که څه هم په دې وروستیو کې د افغانستان او ازبکستان ترمنځ سوداګري زره کړه ورکړه زیاته شوې، خو افغان سوداګرو ته د ویزو په برخه کې ستونزې پر ځای دي او نشي کولای په وخت ازبکستان ویزې ترلاسه کړي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان اف ای او وایي د انګلستان حکومت په افغانستان کې د اقتصادي ضربو سره د مقاومت لپاره د مرستې یو پروګرام پیلوي. د ادارې د اګست په 4مه نیټه په یو خبر پاڼې کې ویلي چې د انګلستان حکومت د خوړو د خوندیتوب، کلیوالي ژوند ښه کولو او له افغانانو سره له اقلیمي بدلون او اقتصادي شاکونو سره په ښه توګه د مقاومت په خاطر د مرستې یو پروګرام پیل کړی. دا پروژه به په راتلونکو 10 میاشتو کې د افغانستان په 15 ولایتونو کې تر 20 کورنیو پورې ورسیږي. ویل شوي چې لومړیتوب به د کوچنیو بزګرانو، څاروي ساتونکو او بېځمکې کارګرانو حالت ته ورکول کیږي. او لسګونه پخوانیو اسرایلی امنیتي چارواکو د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ څخه غوښتي چې د غزې جګړې د پای ته رسولو لپاره پر نتنیاهو فشار راوړي. سلګونه تقاعد شوو اسرایلی امنیتي چارواکو چې پکې د موساد او شینبیت د اسرایل د کورنی امنیت ادارې پخواني مشران هم شامل دي، په یو پرانیستي لیک کې د امریکا له ولسمشر غوښتي چې د غزې د جګړې د ختمېدو لپاره د اسرایلو پر صدر اعظم بنیامین نتنیاهو فشار زیات کړي. په دې لیک کې راغلي زموږ په مسلکي ارزونه کې حماس نور د اسرایلو لپاره ستراتیژیک ګواښ نه ګڼل کیږي. امریکا او اروپایي ټولنه حماس د یو ترهګري سازمان په توګه پیژني. دا لیک چې د اسرایلو 1550 پخوانیو چارواکو لاسلیک کړی له ټرمپ غواړي چې نتنیاهو د اوربان کولو ته اړ کړي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویب پاڼه او نورو پلیټ فارمونو کې هم موندلی شي. آدرس دی آزادي رادیو ټکی کام. اوچا وایي افغانستان د وچکالۍ شدیدې څپې سره مخامخ دی. بزګران تر نورو زیات زیان ګالي دي.
زمونږ کم خټکی فصلونه چې وو هغه هم وچولو، نور للمې چې کمې وي هغې باندې بارانونه ونه شولو، فصلونه ونه شو.
په یو شمېر ولایتونو کې همدې وچکالۍ بیا خلک کډه په سر کړي. ایران کې پر افغان کډوالو د فشارونو لړۍ اوسې د ملي بس ټکټونه هم پر بند کړي.
قانون کی تازه وضع کړل
په تیرو دوه ورځو کې چې دوی تازه کوم قانون وضع کړي، لمخې ممنوع ولایتونو ته د سفر اجازه نه لري. موږ نشو کولای د سفر لپاره د بس ټکټ واخلو او له یو ځای بل ته لاړ شو.
او ټاکل شوی د امریکا د ولسمشر ځانګړی استازی روسیې ته سفر وکړي.
د آزادی رادیو خبری ټولګه.
خبری ټولګه ته راغلی زموږ د تخنیکی همکار طاهر روخان. سلامونه هم ومنې. هیله ده چې د خبرونې تر پایه زموږ ملتیا وکړي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا خبرداري ورکړي چې افغانستان اوس مهال د وچکالۍ له شدیدې څپې سره مخ دی. دغه دفتر په خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر په یو بیان کې ویلي چې د بارانونو کموالی او د ځمکې سخت وچوالی له نورمال څخه لوړه تودوخه رامنځته کړې چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې پر للمی غنمو منفی اغیز کړی. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان اوس د اقلیمي بدلون له سختو زیانونو سره مخامخ دی. د بیلابیلو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکي وایي چې د سخت وچکالۍ له امله یې سږ کال په پټیو کې فصلونه نه دي شوي. تفصیل یې په دې راپور کې اورو.
په داسې حال کې چې افغانستان د اقلیمي بدلون له خورا زیانمنونکو هیوادونو څخه ګڼل کیږي، د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا خبرداري ورکړی چې دا هیواد د وچکالۍ له شدیدې څپې سره مخ دی. اوچا په خپله اکسپانا په یو بیان کې چې پرون د اګست درېیم خپور کړی، ویلي د بارانونو کموالي، د ځمکې سخت وچوالي او له نورمال لوړې تودوخې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې پر للمي غنمو منفي اغیز کړی او د څارویو لپاره د وښو کمښت جدي ګواښ دی. په بیان کې د باران کچه تر منځنۍ کچې ټیټه، د تودوخې درجه له نورمال لوړه او د خاورې رطوبت خورا ټیټ ښودل شوی. بادغیس، غور، فاریاب، سرپل، سمنګان، بغلان، تخار، بدخشان، دایکندي، بامیان، پروان او کابل هغه ولایتونه یاد شوي چې د وچکالۍ له امله تر نورو ډیرو زیانمنونکي دي. خو د هرات په اړه ویل شوي چې دغه ولایت بیرته عادي حالت ته ستون شوی. په همدې حال کې د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي وایي چې د سخت وچکالۍ له امله یې سږ کال په پټیو کې فصلونه ونه شول. د شمالي ولایت بغلان د دانی غوري ولسوالۍ یو اوسیدونکي شمسالرحمن ازادي راډیو ته وویل چې د اوبو د کمښت له امله یې د خټکیو سږنې سیزن خنه وو.
دا وخت د خټکو خو ډېره سخته وچکالي وه او هغه زمونږ کم خټکي فصلونه چې وو هغه وچ شلو. نور للمې چې کمی وي هغې باندې بارانونه ونه شلو، فصلونه ونه شو. او تا تر دې چې اوسه پورې دا د څښاک اوبه چې دي، د سکول اوبه دا نشته دی. وچکالي ډېره زیاته ده، دې سره ډېر زیات مونږه تکلیف یو.
د سمنګان ولایت د حضرت سلطان ولسوالۍ یو اوسیدونکي وزیر ګل وویل د وچکالۍ له امله ډېرې کورنۍ له سیمې وتلي. نوموړي وویل د اوبو کچه دومره ټیټه شوې چې له امله یې آن باغونه وچ شوي.
سږکال په سمنګان ولایت کې بارانونه بیخي کم شوي وو. د پسرلي موسم کې او د منی په کوم موسم کې چې موږ کله بارانونو ته ضرورت لرو، په هغه وخت کې بارانونه نه وو. نو زمونږ فصلونه زیاتره له وچکالۍ سره مخ دي. او دا چې بارانونه هم کم وو او واورې دومره زیاتې نه وې، سږکال لږ مشکلات ډېر دي.
دا په داسې حال کې ده چې افغانستان اوس د اقلیمي بدلون له سختو زیانونو سره مخ دی. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا له دې وړاندې د تېرې جولای په 18 ویلي وو چې افغانستان سږکال د اقلیمي ناورین له زیاتېدونکو پایلو، وچکالیو، بې ساري ګرمۍ، د سیلابونو ګواښ او د کرنیزو حاصلاتو او حیواني محصولاتو په تولیداتو کې د پام وړ کمښت سره مخ دی. اوچا ویلي وو چې جون میاشت په ټول افغانستان کې له منځنۍ کچې ټیټ اورښتونه او له معمولي کچې بیا لوړې درجې تودوخې کې تېره شوې چې په بیلابیلو سیمو کې د واورې د ویلې کېدو درکه د اوبو ټیټه کچه په دغه هیواد کې د اوبو سرچینو د شدید بد وضعیت له امله د اندېښنې وړ نه ده. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د ترانسپورټ او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست نن د دوشنبې په ورځ د اګست 4 په نورستان، کونړ، ننګرهار، لغمان، کاپیسا، پروان، کابل، لوګر، خوست، پکتیا او پکتیکا ولایتونو کې د سختو اورښتونو او سیلابونو د راوتلو اټکل کړی. په خبرتیا کې راغلی چې د باران کچه له 10 تر 25 ملي مترو پورې اټکل شوی. که څه هم د یو شمېر وچکالۍ ځپلو سیمو خلک خایي د اورښتونو د غټکل ته خوښ وي، خو د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر ویلي چې د سږ کال د اورښ موسم له معمول څخه مخکې په ډېر شدت پیل شوی او په ځینو سیمو کې اټکل شوی بارانونه خایي د وچکالۍ په کمولو کې مرسته وکړي، خو د سیلابونو ګواښ هم زیاتوي.
خو مورېدل چې اوچا وایي افغانستان د وچکالۍ له شدیدې څپې سره مخامخ دی. بل لور ته د افغانستان د سویل، کندهار، زابل او اروزګان ولایتونو د یو شمېر ولسوالیو اوسیدونکي وایي چې شدیدې وچکالۍ او د اوبو نشتون کډه کولو ته اړ کړی دی. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي چې په سیمو کې د اوبو کچه تر 120 مترو پورې هم ژوره شوې. دوی دا هم وویل چې په نورو سیمو کې د بېوزلۍ له امله د مناسبو سرپناه او د کرایې کولو وس نه لري. د دغو ولایتونو د اوسیدونکو په خبره وچکالیو یې کرهنه هم سخته اغیزمنه کړې. په دې اړه پام وکړئ د فیروزی عزیزی د راستول شوی راپور ته.
د کندهار ولایت د شاولیکوټ ولسوالۍ د ویان کلی اوسیدونکی ولی محمد دی چې وایي د شدید وچکالۍ او اوبو د نشتون له امله یې له خپلې 14 کسیزې کورنۍ سره خپل کور کلی پریښی او د دغه ولایت ښار ته کډه شوی دی. د ازادي راډیو ته وویل
ګټه نه کوي. ګټه په ځای نه کوي، چېرته اوبه نشته، د اوبو کمښت دی، روجونه وچ دي، مانده وچ، برمې کار نه کوي. نو تقریبا دوه سوه دوه نیم سوه متره مل برمې ولیږي چې هغه هېڅ ګټه نه کوي. دا ځکه مجبور شو چې هغه سیم پرېږدي، راسو خپلې سیمې ته. دغه راسو د کندهار ښار د ولایت تمدید اوس په کرایه باندې پراتي درې زره افغانۍ کرایه ورکوو. زما اووه زره افغانۍ معاش دی، په دې اووه زره افغانۍ معاش ته درې زره افغانۍ کرایه ورکوو. بیا شپاړس تنه د کور په امن ساته.
د کندهار ولایت لارغنداب ولسوالۍ کندهار ښار ته بل کډه سوي کس چې وایي نه غوښتل راپور کوي، نو خپور سي بیا ازادي راډیو ته وویل چې د دوی په ولسوالۍ کې ډېری سیمو آن د اوبو کچه د اتیا څخه تر یو سل شل متره ښکته سوې ده، او ډېری خلک د اقتصادي ستونزو له امله د ژورو څاګانو کیندلو وس هم نه لري. ته وویل
شریعت برمې وي، خو د اوبو هغه کومه اندازه چې د ورځ تر بلې مخ پر کښته کېدو ده، دا زموږ په ساحه کې حتی یو سل لس یو سل شل متره پورې خلک برمې وي. خو د کومو خلکو اقتصادي وضع چې ښه وي، د برمولو توان لري، بیا زړه نه ښه کوي چې نور لیرو سیمو ته ولاړ شي. او هغه خلک چې اقتصادي وضع یې کمزور وي، هغه بیا کوي کړي. په ښه مثال یې په لوولې په سیمه کې دی چې
ځینو سیمه ییزو سرچینو او ځایي اوسیدونکو د غشان ازادي راډیو ته وویل چې یوازې د دغه ولایت له نیښ ولسوالۍ لسګونه کورنۍ د وچکالیو له امله خپلې سیمې پریښي او د دې ولایت بېلابېلو سیمو ته کډه سوي دي. دا یوازې کندهار نه دی چې اوسیدونکي د اوبو د کمښت له امله ستونزې سره مخ دي، بلکې د افغانستان د ځینو نورو سویلي ولایتونو اوسیدونکي هم له ورته ستونزې او ناورینه سره ټکوي. د روزګان ولایت د چنارتو ولسوالۍ اوسیدونکي او کروندګر نورالله نوري ازادي راډیو ته وویل چې ګڼو کلیوالو او خپلوانو یې د اوبو د نشتون او شدید وچکالیو له امله خپلې سیمې پریښي او ښار ته کډه سوي دي.
اکثره داسې ولسوالۍ د مرکز ولایت په شمول د سختې وچکالۍ سره مخامخ دي، ځکه د اوبو کچه ډېره کښته ده او ډېر زیات خلک د یو ځای څخه بل ځای ته د اوبو د وچکالۍ له امله کډه سوي دي. مثلا کندهار ته تللی دي، په افغانستان کوم بل داسې ولایت چې هغه هلته سرپنا پیدا کوی، چې هغه ځای ته تللي دي. خصوصا د زموږ د چنارتو ولسوالۍ مځکې اکثره وچې دي، حتی داسې ځایونه خو شته چې یو نیم سل متره اوبه کښته دي، خلک د چرنګ اوبه نشي راپورته کوی. د روزګان ولایت او چنارتو خلک یې غریبان دي، نو ژوند ډېر په تکلیف دي. زموږ
د زابل ولایت د سوري ولسوالۍ یو اوسیدونکي چې لسګونه جریبه کرنیزې ځمکې او کروندې د همدې وچکالیو له امله زیانمنې سوي وایي، اوس آن د څښاک اوبه هم دوی په اسانه نشي ترلاسه کولای. ده هم د نوم له خودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل
زه د لیکرهنی زم ځکه لرمه کوم تاسو په نه د اوبو کچه کوم وخت سونه و اوس ډیر لاندې روانه ده. اوس قاریزونه ټول چې سوي دي، ډیر خلک چې په خوای ډیر فاصله تاسو هغه اوس کړي کړي دي، حتی اوس د خلکو وبنه لري په کلا بازار ته راغلي دي. د له وساتو غندې
د شدید وچکالۍ او اوبو د کچې د ټیټېدو له امله د افغانستان د سویلي ولایتونو د اوسیدونکو د شکایتونو داسې مهال دي چې مخکې د طالبانو حکومت او د ملګرو ملتونو بېلابېلو ادارو هم په دې اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د طالبانو حکومت د اوبو او انرژۍ وزارت مخکې ویلي و چې اوس مهال په دغه هېواد کې شاوخوا 15-20% خلک د څښاک پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري. د دغه وزارت مرستیال مجیب الرحمن عمر د تیر کال د هود په شپږمه په کابل کې د اوبو نړیوال کانفرنس ته په خبرو کې په دغه هېواد کې د اوبو د کمښت لاملونه اقلیمي بدلون، دوامداره وچکالۍ، لسیزې جګړې او د نفوسو زیاتوالی یاد کړی و. د اوبو د برخې کارپوهان له دې ډلې نجیب الله سدید په دې وضعیت کې د خلکو او هم د طالبانو د حکومت لخوا په مؤثر ډول د اوبو مدیریت ډېر اړین بولي. د ازادي راډیو ته وویل
خندونه پر دفعات کې وکندې جهیلونه جوړ کړي، دا کندې، دا کوچنی بندونه، چکتمونه، دا ټول تدابیر دي چې په کلیوالو سطحه کې ډېره مؤثره تمامېدای شي. خو په حکومت په سطحه غټ بندونه، متوسط بندونه او کوچنی بندونه جوړ شي چې اوبو سپما شي. هغه فصل چې اوبو لرو مونږ به هغه ذخیره کړو. پوله کولو طریقه چې دا تر 70% اوبه ضایع کوي، نو مونږ او تاسو باید کوشش وکړو تر امکان تر حده چې د استفادې د اوبو استفادې مؤثریت لوړ کړو.
د ملګرو ملتونو د بشري استوګنې پروګرام یو ان هابیتات هم مخکې افغانستان کې د اوبو ناورین ته د رسیدنې لپاره په پراخې پانګونې د نړیوالو سازمانونو ترمنځ د همکارۍ او همغږۍ پر اړتیا او دغه شان د اوبو د مصرف او مدیریت په برخه کې د عامه پوهاوي په لوړولو ټینګار کړی و. د سازمان روان کال په حمل میاشت کې ویلي و چې اوس مهال په افغانستان کې 21 میلیونه کسان د اوبو لجدي ناورین سره مخ دي او دغه هیواد د اوبو د زیربناو په برخه کې پراخې پانګونې ته اړتیا لري. تېره چنګاښ میاشت کې بیا خبرداری ورکړ چې په پلازمېنه کابل کې هم د اوبو کچه د پام وړ کمه شوې او شاوخوا 6 میلیونه خلک د اوبو د کمښت له خطر سره مخ دي.
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
اوس هم راځو په ایران کې پر افغان کډوالو د فشارونو دوام ته د ایراني چارواکو له لوري د افغان کډوالو لپاره د ترانسپورتي بسونو د ټیکټونو پر بندیز له اعلان وروسته په دې هیواد کې افغان کډوال له جدي ننګونو سره مخامخ شوي. دغه کډوالو ازادي راډیو سره ویلي چې پر افغان کډوالو د بسونو د ټیکټونو په پلور د بندیز ترڅنګ پولیسو په ډیری سیمو کې د پلټنې پوستې جوړې کړي او د سفر پر مهال افغانان نیسي او افغانستان ته یې ډیپورټوي. دا په داسې حال کې ده چې د ایران تسنیم خبري اژانس تازه خبر ورکړی چې یو شمیر ایراني چارواکو په یوه غونډه کې ټینګار کړی چې بیا اسناد افغان کډوالو ته باید د ترانسپورتي بسونو د ټیکټونو د پلور مخه ونیول شي. تفصیل په دې راپور کې وو.
چی قانونی چی غیر قانونی
په ایران کې د وی دولس لسیزې کورنۍ سرپرست افغان کډوال عبدالحی وایي له تیرو دریو کلونو راهیسې دوی په ایران کې ژوند کوي. نوموړي پر افغان کډوالو د بسونو د ټیکټونو د پلور بندیز ته په اشاري ازادي راډیو ته وویل چې له دې سره سره په بیلابیلو برخو کې سختو محدودیتونو دوی اندېښمن کړي او په ایران کې د دوی لپاره د ژوند کول ستونزمن شوي دي.
قانونی کی تازه وزه کړه د ارتباط حمل
دی وايي په تیرو دوه ورځو کې چې دوی تازه کوم قانون وزه کړي لمخې ممنوع ولایتونو ته د سفر اجازه نه لرو. موږ نشو کولای د سفر لپاره د بس ټیکټ واخلو او له یو ځای بل ته لاړ شو. دا زموږ لپاره ډیره د اندېښنې وړ ده. اصلا نه پوهیږو چې څنګه سفر وکړو او څنګه خپلې ستونزې حل کړو. د همدې قانون لمخې د زده کړو او روغتیا په ګډون ډیر خدمات محدود شوي دي.
تعلیم او تربیه هم مسایل
په ایران کې میشي. یو بل افغان کډوال امید پویا هم ورته اندېښنه لري.
مشکلات حمل نقل قبلا هم در
دی وای د کډوالو لپاره لا د مخه د سفر او ترانسپورت ستونزې وي خو اوس لا نورې سخت شوي دي. دا د اندېښنې وړ خبره ده. موږ اوس مهال غیر قانوني یو او هیڅ چرته سفر نشو کولای. ځای ځای امنیتي پوستې جوړې شوي او نشو کولای چرته سفر وکړو. دا زموږ لپاره ډیره د اندېښنې وړ خبره ده. دا فکر کوو چې که یو چرته زو په لار کې به مو په کوم چوک پاین ختنه نه کړي او ډیپورت مو نه کړي ځکه په تیزی سره ډیپورت روان دی او دا پروسه جریان لري. دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې د ایراني رسنیو د راپورونو پر بنسټ تازه ایراني چارواکو په یو ناسته کې د بې اسناد افغان کډوالو لپاره د بسونو د ټیکټونو د پلور په بندیز ټینګار کړی. د ایران تسنیم خبری اژانس راپور ورکړی چې تازه د تهران یو چارواکي ویلي ان هغه افغان کډوال چې قانوني اصلاحات هم لري ممنوع خارونو ته د سفر اجازه نه لري او دوی ته هم د سفر ټیکټ ورکول او لیک د غیر قانوني بلل کیږي. ختیز او لویدیز آذربایجان، اردوبیل، زنجان، کردستان، کرمانشاه، ایلام، لرستان، چارمحال و بختیاری، شمالی خراسان، گیلان، مازندران، سیستان او بلوچستان، هرمزگان او دغه راز یو شمیر نورې سیمې هغه ځایونه او ولایتونه یاد شوي چې د افغان کډوالو سفر او هلته میش کېدل ورته منع شوي. ایران لا د مخه په دې هیواد کې د افغان کډوالو لپاره پر روغتیا او د زده کړو په خدمتونو محدودیتونه لګولي. په ایران کې په میشتو افغان کډوالو محدودیتونه په داسې حال کې په زیاتېدو دي چې د نړیوالو بنسټونو د راپورونو له مخې دغه هیواد د افغان کډوالو د ډلهییز اخراج لړۍ تیزه کړې او هر ورځ زرګونه کسان د اسلام کلا له لارې افغانستان ته لیږدول کیږي. د بخښنې نړیوال سازمان له ایرانه د میلیونونو افغان کډوالو د جبري اخراج په اړه اندېښنه ښودلې او د دې هیواد د کورنیو چارو له وزارت یې دغه کسانو د نه ډیپورټ کېدو غوښتنه کړې چې په افغانستان کې ژوند د مرګ له ګواښ سره مخ دی. دغه سازمان د یو کمپاین په پیل کولو سره د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ په ګډون له ټولو نړیوالو بنسټونو غوښتي چې د ایران د کورنیو چارو وزیر سکندر مومینی نه د دغه کډوالو د اخراج د مخنیوي غوښتنه وکړي. خو ایران له دې ټولو غوښتنو او اندېښنو سره سره د افغان کډوالو د جبري استلو لړۍ روانه ساتلې. د طالبانو د حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت مرستیال د تیر چهارشنبه په ورځ د جولای 3 په کابل کې په یو خبري کانفرنس کې وویل چې په تیرو دریو میاشتو کې ایران 1.8 میلیون افغان کډوال راستانه کړي. نوموړي دغه راز وویل چې روان کال 1,40,000 نور افغانان له پاکستان او 15,000 له ترکیې استل شوي او افغانستان ته لیږدول شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو، اوس هم یو نړیواله موضوع اخرو را اخلو. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي چې ځانګړی استازی ممکن د اګست په 16 نیټه روسیې ته سفر وکړي. دا د روسیې لپاره د ټرمپ تر ضرب الاجل یوه ورځ مخکې دی چې وایي روسیه دې په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره ګامونه پورته کړي، کنه بندیزونه سره به مخامخ شي. د موضوع تفصیل له ملالۍ بشیر ناورو.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي ځانګړی استازی شاید اګست په 16 یا 18 نیټه روسیې ته سفر وکړي. ټرمپ مخکې ویلي و چې اسرائیل ته تر خپل اوسني سفر وروسته به سټیف ویتکوف مسکو ته ولیږي، خو په دې اړه نور جزئیات ورنه کړل. ټرمپ د اګست په 3 نیټه خبریالانو سره په خبرو کې یو ځل بیا خبرداری ورکړ چې که مسکو د اګست تر 8 نیټې پورې د اوکراین په جګړه کې اوربند ونه مني، بندیزونه به ورباندې ولګوي. ټرمپ وویل بندیزونه به وي، خو داسې ښکاري چې دوی له بندیزونو په ډډه کولو کې ښه دي، نو موږ به وګورو چې څه پیښیږي. د ټرمپ دوهم پړاو تعرفې به احتمالا چین او هند په نقشه کړي چې د روسیې د تیلو دوه لوی پیرودونکي دي. کیف او مسکو د ټرمپ د ټاکلي ضرب الاجل څخه مخکې پر یو بل بریدونه کړي دي. د اوکراین د جنوب ختیځ سیمې زاپوریشا والی د اګست په 3 نیټه ویلي چې په دې سیمه کې په وروستي برید کې 3 کسان وژل شوي دي. هغه په ټلګرام ټولنیزه شبکه کې لیکلي چې پر ستپنوهرسک برید شوی دی چې دا د جګړې له لومړۍ کرښې یوازې 2 کیلومتره لیرې ښار دی. د زیاته کړي چې دوه نارینه چې عمرونه یې 40 او 50 دي او یوه 50 کلنه ښځه وژل شوي دي. د روسي چارواکو په وینا د تور سمندرګي په تفریحي ښار سوچي کې د اوکراین بی پیلوټ الوتکو د اګست په 3 سهار د تیلو سیمه ییز ډیپو ته اور واچاوه. د سوچي ښاروال وروسته وویل چې په دې پیښه کې هیڅوک نه دي ټپي شوي. ټرمپ د روسیې پر ولسمشر ولادیمیر پوتین فشار راوړی چې اوربند او د جګړې د پای ته رسولو موافقه وکړي چې د دې جګړې اوس 4 کال روان دی.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو، په دې ټولګه کې وړاندې درته داسې راپور لرو چې په کابل کې د سرو زرو کاروباریان وایي چې اوس پلور کم خو برعکس پیر زیات شوی. هغه دا چې خلک طلا نه اخلي بلکې خپل طلا یا سره زر خرڅوي چې یو لامل یې هم بیکاری او بیوزلی ده. دا راپور وروسته راځي. خو اوس ورځو پاکستان ته. نن په پاکستان کې په ترهګریزو بریدونو کې د وژل شوو پولیسانو د یاد ورځ ولمانځل شوه. په دې سلسله کې د پاکستان په یو شمېر سیمو کې غونډې وشوې او د قرباني شوو پولیسو کورنیو او چارواکو ګډون پکې کړی و. په سوات کې هم یو ورته غونډه جوړه شوې و چې هلته لوړپوړو پولیس او انتظامی چارواکو پکې ګډون کړی و او ولسي مشرانو هم پکې برخه اخیستې وه. د مشال رادیو خبریال نیاز احمد خان د غونډې ته ورغلی او دا راپور یې چمتو کړی دی.
د خیبر پختونخوا پولیس وایي چې سږ کال په صوبه کې تر دې دمه 8 میاشتو کې د ترهګرۍ 468 پیښې شوي چې پکې ګڼ شمېر عام خلکو سره سره 68 پولیس اهلکار مړه او 90 جوبل شوي. پولیس وایي چې هر کال 2 اگست په دغه توګه یوم شهدا پولیس مانځي چې د وژل شوي پولیسو قربانۍ یاد کړي او هغوی کورنۍ ته درناوی ورکړي. دارنګا د سوات په کابل پولیس لاین کې هم درنه دستورو شو چې پکې د ضلع سوات پولیس مشر ډی پی او محمد عمر خان او ډیپټی کمشنر سوات په شمول ځایي سیاسي مشرانو او پولیسو رشتہ دارو په ګڼش میرا سره ګډون وکړو. په دغه محل ویل شو چې تیر وختونو کې په سوات کې په ترهګرۍ کې 1.5 پولیس والا وژل شوی. د سوات پولیس مشر میډیا ته ویل چې دوی دغه ورځ په دې توګه مانځي چې د پولیسو حوصله پورته وي.
دا چې کوم منګل شهدا دي د پولیسو هغه چې کوم لازوال قربانيان دي د ملک لپاره د وطن لپاره نو هغه یو مونږ خراج عقیدت او خراج تحسین پیش کوو. سره سره دوی ویل چې کوم فیملیز دي هغه سره مونږ د انټریکشن کوو او هغه ته چې دا احساس ورکو چې مونږ د کې ور سره یو.
د ستوري کې شریک د بټخیل عطاور رحیم وای چې کال 2000 کې وسلوالو ورلا په بینګوره کې پلار وجره وو. دی وای چې د پلار په ځای ورته په پولیسو کې اوس نوکری ملاو شوې ده.
زما پلار یې په سن 2007 کې طالبانو په حالاتو کې حلال کړ او په دې جذبه راغلی چې کې پی کې پولیس چې زموږ سن پلاران قربانې ورکړی دي د سیمه په دې جذبه راغلی چې مونږ هم دغه ته تیار یو او د قوم د ولسو د دې خدمت وکړو او که قرباني راشو نو داغه نشاته نه فوجي.
د رسم جمعه د کونکي سهارا چې د سواد اوسیدونکو دا دغه دستور کې شریک و. دا وایي چې کال 2009 کې پلار سید الله په هغه وخت کې د صوبای اسمبلی غړي شمشیر علي سره په څوکۍ او په ځانمرګي برید کې وجلای شو او دوی کورنۍ په داسې دستورو د پولیسو محکمې مننه کوي.
نننۍ ورځ دا تاسو ډېر ښه کوئ چې مطلب سلیبریټ کوئ، ځکه چې دا زموږ پلار موږ ته رایادی او موږ ته داسې محسوسیږي چې هغه ژوندي دي مړه نه دي.
د خیبر پختونخوا پولیسو معلوماتو تر مخه پولیسو محکمې کې د ترهګرۍ پیښو وروسته د کار په دوران کې وجلی شوي پولیسو لپاره مراعات د څوکۍ په حساب سره مقرر کړی شوي چې پکې لږ تر لږه 1 کروڑ روپۍ نغدې د وجلی شوي پولیس اهلکار تنخواه د هغې اخیرنۍ ماشوم د لویدو پورې ورکول، په تعلیمي ادارو کې ویډیا زده کړې ورکول، ویډیا هنر ښودل او بیا د پولیسو په نوکرو کې خصوصي کوټه ورکول شامل دي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د شزو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د مخام له وو تر اتو بجو په ژوندې بڼه له ازادي راډیو واوري.
اوریدونکو، دغه خبری مجله هم ورو ورو د پایشي بوته نږدې کیږي. ورستای راپور اخلو، ځینې افغان زرګران او د سرو زرو کاروباریان وایي چې په دې ورستیو کې د سرو زرو بازار سوړ او د پلور پر ځای پیر زیات شوی. دوی وایي چې د بېوزلۍ له کبله اوس اکثره مشتریان هغه سره زر پلوري چې پخوا یې له دوی نه اخیستي وو. د دې موضوع تفصیل له فیروزې عزیزی نه اورو.
د کابل ښار د کمپنۍ بازار د یو سوداګریز مارکیټ زرګر دیدار دی چې وایي په دې وروستیو کې له تیرې یوې میاشتې د سرو زرو د پلور پر ځای پیر زیات شوی دی. د وی اکثره ها کورنۍ چې مخکې سره زر اخیستي وو اوس په بد اقتصادي وضعیت لامل اړ کیږي چې خپل تلاوي او پلوري او د کورنۍ د نورو لمړنۍ اړتیاو لګښتونه ورکړي.
وخت به فروش ما بر دوګم خرید ما زیات شوه، خو وخت کې اقتصاد یکم در افغانستان ضعیف می باشه، مردم تلاوي خود سودا میکنن.
د تیر په پرتله مو د پلور په نسبت پیر زیات شوه، ځکه کله چې افغانستان کې اقتصاد کمزور شي خلک خپل تلاوي بیرته پلوري. موږ له تیرو 15 کلونو د سرو زرو کاروبار کوو، خو اوس مو د پیر کچه زیاته شوې. باید دولت خلکو ته د کار زمینه برابر کړي چې خلک بوخت شي.
د کابل ښار د ملک اصغر څلور لارې ته څیرمه د یو بل سوداګریز مارکیټ زرګر محمد هم ورته خبره کوي. وایي چې د خلکو د وروستیو اقتصادي ننګونو له امله د دوی کاروبار اوس سره لدې چې د سرو زرو د پلور خو وخت دی د تیرو دوه میاشتو په پرتله کم رنګه سوای دی.
خپل دنیا معلومه چې کاروبار افغانستان ضعیف شده، روز به روز ضعیف شده. ده سال اکسیزان کاروبار می باشد. هیچ سیزان کار از باوج بالا خود نیست.
طول و تجاوت ده چه افغانستان که اوز زمو کاروبار دیر کم زوره شوه او رس خور از لازه فیگی. اوز چه زمو ده کاروبار اصلی سیزن هم ده خود تیر به پرتله کم زوره ده. اوز ده چه چه لاز بند وی خپل تلاوی بیر تپلوری. زمو گفت نداده اوز خود پانگوالو او سوداگر و امنیت خده. باید خلکو تا ده کاروبار زمینه برابر شی چه ده خلکو اقتصاد ور سر پورده شی.
ده کابل خار ده شهزاده سرای مارکیت یو زرگر به وایی چه په ده برخه که سلکونه زره دالر پانگوانه کرده او په ده ورسته یو میاستو که بازار تا پکتو ده پانگه او کاروبار سقوط سرمخ دی. ده چینه گوختل نومی راپور که خبورسی ازادی راژیو تیو بایل.
طبعاً که نسبت به ساله قبل به ماهای فروشات ما کمتر بوده و کمتر هم شده.
با دی ورسته این میاشته که ما ده کار اوزار خان نده. خلق ده پخوا پسیر اوز ده سرو زرو ده پیرو واسه نلری. خلق خو اوز لمرنه خوراکی تو که تا هم ارمان دی. که ده خلق و اقتصاد سم بی ده زرگره و کار بانده جوار تاثیر کوی. خو اوز داسی نده. مونگ ده دوکان کرای هم نشو پورا کولی. زکه کار نشته. پا دی هیله مو کار تا دوم ورکو چه گند سبا بل سبا وضعیت سم شی. دل تا اوز پا دی برخه که پانگونه خطر سره مخوی. فکر نکم چه بیا با کما برخه که پانگونه وکرایشم.
دا زرگران او د سرو زرو کاروباریان داسې وخت د بازار د کمزوری که دو پاره شکایتونه کوي چې په دې وروستیو کې ګڼو افغانانو په پراخ ډول د بیکارۍ د لوړې کچې او سختې بېوزلۍ له امله سر ټکولی دی. که څه هم هر ورځ د افغانیو پر وړاندې د بهرنیو اسعارو د بیو د توپیر پر بنسټ د سرو زرو چې مختلف ډولونه لري او له بېلابېلو په ځانګړې توګه عربي هیوادونو نه افغانستان ته صادرېږي بیې توپیر لري، خو معمولا د یو ګرام عربي یا ویست ایار سرو زرو بیا کله آن تر 15,000 افغانۍ هم لوړېږي. تر دې وړاندې هم د ملګرو ملتونو بیلابیلو ادارو په افغانستان کې د بد بشري وضعیت له امله د خوراکي توکو له بازار نیولې په بیلابیلو برخو کې د کاروبارونو او د خلکو د ژوند اقتصادي کچې ټیټېدو په اړه پرله پسې راپورونه خپاره کړي دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا د روان کال په پیل کې وویل چې دغه هیواد کې تر نیمایي زیات یا نږدې 23 میلیونه افغانان یوازې بشري مرستو ته اړ دي.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19، 21 او 25 مترو باندې واوري.